دوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په کابل کې نن دوو چاودنو یو پولیس وواژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د اووم امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بلور ته امنیت قوماندانۍ وایي چې د تایمني په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن نه ولسی پاتون کوونکې وژل شوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي یوازې نن شاوخوا 1800 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تک راتک کړی. دغه بورد مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او وارداتو چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر د وبا ځپلې د نوي پیښو شمېر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 20 میلیونه کسان په دغه ویروس سخته سوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه وې پانو تلاسرسي محدود کړي. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونې کلیسا په جمعات واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې و. تر دې مخکې د ترکیه لوري د آیا سوفیا لرغونې ودانۍ په جمعات بدله شوې و چې د یونسکو په ګډون یو شمېر هیوادونو پرې انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی دی.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. عددي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوور یدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی و منی. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاقو پر مهال تر 100 کیلوګرامو ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرامه چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنی قمانداني په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول. له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 9 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرامه هیروین ورسره و، غوښتل چې د نشه مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر محتاجینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 190 نشه ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې څلور کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو پنځه قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې درې اویا لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې څلور کیلوګرامه چارس او ټابلیشکا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې 109 ټابلیشکا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور پنځه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړې په کورونا کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سلوهی را که ما دامجا داریم وزماس سر از او عدابش مشخص می سازیم.
پیابل راپور که با واوری چی؟ دامی روختی وزارت وای کرونا و کرنتی د موتاجون د درملنی بهیر تکنه کلی دی.
منگ روزانه ساحی تزود دکتر در نرس تورانیز کارکون که دی موتاجون تجمع ساحو تزود.
دا چی د موتاد مرمون و ماشمان ولی لمر موتاد پیدا کیجی؟ په دې اړه له ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي.
د محمد اشرف په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلي دي.
د سندیوالان سره بچ کې نسو وفاره تېره کړه. یو دود یو دود دغه سې بچا خبره دوه کې په چرسو راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
خزه واخزه چیرې؟
څه وایې؟ تا دې دلته یې ما؟
اوس خبرونه په کورونو کې د محتاجونو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په کورونو کې د محتاجونو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېرو محتاجونو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې سي. په ورته وخت کې د محتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجونو خپلوان په کور کې د محتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د معتادینو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیرای معتادین لدی عمله لکور لری نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې ترڅنګ د درملنې په پړاوونو کې هم لګان شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډیره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزی و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایی.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنې ډیر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یوه روغتي مرکز اجتماعي کارکوونکی زمری الکوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو دمخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي د معتادینو تجمع مساحو ته ځو. د مواد مخدر ازرار باره کې عامه پوهاوی لازم دی. بالاغه مریض بیا را موږ هڅو، بالاغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته چې راغی بالاغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بالاغه بیا موږ ورته فامیلي غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلي کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فامیلي مشکل ورته حل کړو تر څو دای بیا رود نشي.
په خپل خوخه د اتحاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتحاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړې دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 45 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیا کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورید. په راپور کې مو اوریدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی شوی دی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډېر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشې مواد ناوړه اغېز ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدوارۍ په وخت کې د موادو نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد به وي، ځکه چې هغه کوم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همداسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو.
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدوارۍ په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د موادو نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناست کې دي، دا خو ډېر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد وي ماشوم هم ورسره معتادېږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم موادو نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډېر اغیزه لري.
آیا یوازې اتحاد د دې سبب کیږي چې نوی زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتحاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتحاد ده چې یو ماشوم ناسالم دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه معتاد نه دي.
کوم مقدراتو کې ډیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور پناس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخرب تاثیرات لري، په دې کې هم ډیر اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډېر ټیټ دی او پورته دی. دا دې ته هم ډېر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډېر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پوډر نه استفاده کوي یو رقم اغیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم اغیزه لري. کوم مواد چې څومره نشه ډېر وي دومره عوارض یې ډېر دي، هم دومره اغیزې هم ډېر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډېر اغیز لري؟
منفي اثرات خو ټول مواد لري.
داسې ویل کیږي چې ایروین ډېر منفي اثرات لري ماشوم باندې.
تر اوس چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډېر د هیروین نه کیږي، یعنی پوډریان ډېر لرو چې د پوډرو نه استفاده کوي. دا بلې او دا هیروین تاثیرات ډېر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډېر تاثیر لري، مثال شیشه ډېر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډېر دي او په ماشوم باندې ډېر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوار او میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري. آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنو کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډېر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته زموږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بې له غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات شته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاري یا میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري هر څوک ورته لاس لاسرسی نلری او معتاد چې هم کمال خوراک ته لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي نو دا دې عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري
که یو امیدواره مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پریشي ده نشه بس کړی دي مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا دا دوم درې میاشتنه اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوم درې میاشتنه ته دوم ترایمستر وایو او اخیری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوم یې بس کړی دي او که په اخیری بس کړی دي که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالمه وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د مواد نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریښې ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاده وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښې دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس ته بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس یې شته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښېږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا سوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی اته ویش کړل محمد اشرف د لوګر ولایت اوسېدونکی دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځوانۍ کې د نشو له امله څو غاښونه وتلي دي دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپږ کاله مخکې ما چرس ووهل د سندیوالان سره بچکې نسو وای پاره تېره کړه نو یو دود یو دود دغسې د چا خبره دغه کې په چرس راغلم تقریبا څلور پنځه شپږ کاله مې چرس ووهل داسې یو ورځ کابل ته راغلم داسې یو ملګری مې و هغه داسې کوپه غوندې چای په لاس کې ول پټو به یې داسې کش کول نو ما ورته ویل کې بچی شي چی اسکې ته مې زنی هغه راته ویل کې بچی شه زه یک دود بزنی ای سلطنتیز ای ر هیټلر جوړ کړه ما راځه ده هیټلري شی وای چې دا څنګه ده دا به کېدی شي چرسونه ښي ما ته دو درې دود راکړه نو د شپې مې چې داسې ځان واچو پوه شوې غریب دستک مې تر ګیزه حسابول هېڅ خوب نه راته لکه مړي غونې سترګې مې همداسې پوه چې شخې پاتې وې اسمان دا شیشه می چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خرابه کړل چې شیشې د هډوکي سره ډېر سخت هغه لري د هډوکي دا کم مقاومت چې د هغه د بینه وړي پنځه شپږ غاښه مې مات شول
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې او د بر کلي په یو باغ کې اوسېږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا خدای دے والا
لاسونه دې راکړه چې ښکل یې کړم.
دا دې ښکل یې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم مه مینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلل چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی وا خزی چیری؟
چه وایی؟ تا دی دلته یما
سریا، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی درته راوڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه درته وایم؟
سنگ سراته وایی، سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوی دی؟
هو پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوی دی.
بلا بلا ایت سکه، سملی ونه شوی دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکیف غم در سره مشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زه همدا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مو وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم، بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.